په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې ساتو خبرونه کوو. ملګر ملتونو په افغانستان کې لته بیز دکړو د خزو دراګرزولو په اړه جوړه اندېښنه ښکاره کړه. د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دو جارک پرون چهارشنبه نه وخت وویل چې دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او خزو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر سیستم او د دې هېواد پر پرمختګ منفي اغېزې وکړي. د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دغه پریکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وايي په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلی بنټ نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي، دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. بنټ وویل چې دغه بندیز باید لرې شي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځ سره سم د شپږم ټولګیو د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ وه. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې په دې هېواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومي کېږي. د طالبانو حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی محمد صادق بیا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا د دسمبر په 4مه په یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د هغه ټاکنه منزور کړي او سمدستي به دغه دنده پیلوي. نوموړي تر دې مخکې د 2022 نیمه نه ته د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې وه. له هغه مخکې ښاغلی صادق د 2008 نه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وه. پاکستان د افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی داسې مهال ټاکي چې اسلام آباد پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره په اړیکو کې له ستونزو سره مخامخ دی. اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په هغه هیواد کې بریدونه ترسره کوي جدي اقدام نه دی کړی، خو طالبان بیا دغه تورونه ردوي او وایي پاکستان د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو ملامتي پر نورو نه اچوي. وروسته له هغې چې اسلام پالی یاغیان د سوریه مهم ښار حماتنه نوتل، د سوریه پوځ وویل چې د ولسی وګړو د ژوند ساتنې او په ښار کې د جګړې د مخنیوي لپاره بیا ځواکونه په دې ښار کې ځای په ځای کوي. پوځ نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د تروریستي ډلو او د دوی د سرتیرو ترمنځ د تیرو څو ساعتونو سختو بریدونو وروسته یو شمېر دغه ډلې په دې بریالۍ شوې چې په ځینو برخو کې کمربندونه مات او ښار ته ننوځي. هما د سوریه څلورم لوی ښار دی، دمشق د دفاع لپاره مهم دی او هغه هم د ترتوس او لازقه بندري ښارونو چې لومړي کې د روسیې ستراتیژیک اډه ځای پر ځای ده دروازه بلل کېږي. د سوریه او روسیې ځواکونه یوه ورځ مخکې یاغیان تر بریدونو لاندې ونیول او هم یې د هغوی د پرمختګ د مخنیوي لپاره له هوایي بریدونو کار واخیست. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو په تیرو څو ورځو کې د سوریې د تر ټولو لوی ښار حلب په ګډون مرکزي 14 کلي او ښارګوټي نیولې او د روسیې تر ادارې لاندې د حمیمم اډې تر 15 کیلومترې پورې رسیدلې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان په تر ټولو وګړو به ویجاړوونکی اغېز ولري. آیا دغه غبرګونونه به نتیجه ورکړي؟
اصل خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته چې کېدلی خو دغه ورکن اوس به مکتبونه خلاص وي، اوس به نور پوهنتونونه خلاص وي، مګر نه.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینې واخیستل شي، خو د شپږم ټولګیو نجونو زده کوونکو لپاره هم د تعلیم وروستۍ کال و.
نن مو آخري ازموینه وه او هم سنته د راتلو مو بیا هیڅ امید نشته، هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سنته لاړ شو.
یو کون کړي د غونجونو د نن ورځې د ازموینې حالت ډېر دردونکی بولي.
خفګان د دوی په څیره کې لورایه ښکارېدي او خوشي نه وي او تاون ژړل یې هم او ډېر زیات یو د خفګان حالت د غونجونو سره.
د نورو راپورونو تر څنګ په یو راپور کې به واورئ چې د ژمي په رارسېدو سره د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک د سونګ موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
لرګیو مخکې په 6000 او خروار، اما اوس خروار د لرګي په 2000 11000 د 10000 نه پورته د قیمتو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي که دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان په ټولو وګړو به ویجاړوونکي اغیز ولري. دغه راز ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. همحال د جرمني بهرنیو چارو وزیر هم د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي له منځه وړي. له بلې خوا د طبي انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین بیا وایي په دې برخه کې یوازې د غبرګونونو ښودل بسنه نه کوي، باید جدي اقدام وشي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بینټ نن د دسمبر په 5مه نیټه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشحالۍ په څرګندولو سره ویلي که دا د نه توجیه وړ اعلان عملي شي په ټول نفوس به ویجاړوونکی اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بې شمېره خلکو ژوند اغېزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو د بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورني غبرګونونه راپارولي دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلین وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغېزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او غبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشتې یوه محصله صبرینا سادات وایي
په واقعیت سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یوه ډیره وحشتناک ورځ وه، کله چې موږ ته وویل شول نور نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هره ورځ نیوکې کوي یوه ورځ سم ورسره کښېني ورته ودوي چې دغه ورځ وټاکه په دغو ورځې خلاص کړه. دغه هسې خبرې کوي مګر هېڅ عمل نشته. چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص وو، اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه، نور موږ یې په حد خفګان کې په حد شوکی چې د هېڅ شي تمام ځتي نه درته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت دا اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړوونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي، د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي، چې د بې شمېره میرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی، په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې 1,36 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوه، چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونه ده چې د طالبان حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه، چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په باب مو واورېدل. دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینو وې چې د شپږم ټولګیو نجونې زده کوونکې هم د تعلیم له دوام څخه محرومې شوې. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته لشبګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له منځنوي او لوړو زده کړو، ثانوي زده کړو او دغه راز له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. یو شمېر د شپږم ټولګي نجونې زده کوونکې چې نن د وروستیو ازموینو لپاره ښوونځیو ته تللې وې ډېرې ناهیلې بېرته کور ته ستنې شوې.
د کابل اوسیدونکو او د شپږم ټولګي زده کوونکو هدیه مو اوریده چې نن یې خپل د کلنیو ازموینو وروستۍ ازموینه ورکړې. نوموړي وایي لازمینې وروسته په ډېرې ناهیلۍ بیرته کور ته تللې ځکه د خپل برخلیک په اړه یې چې کال ته به اووم ټولګي کې کینی کنه نه پوهیږي او ویره لري چې دا یې د ټولګي نه بلکې د ښوونځي او زده کړو وروستۍ ازموینه نشي. هغه وایي
ډېر خفه وو چې خدای دې نه کړي چې دا ورځ مو د ښوونځي وروستۍ ورځ شي. پرېږدیدونکو لاسونو مو ازموینې ورکړې. زما خور پروسه کال شپږم ټولګي کې وه، سږ کال ټول کال کور کې وه. زه ویرېږم چې خور غوندې مې زه هم له ښوونځي پاتې شم.
هدیه هیله لري چې دا او ټولګیوال یې کال ته وام ټولګی پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ ده. دا ازموینې د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل شوې وې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ازموینو په اړه د ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د ازموینو پر مهال د قوانینو او مقرراتو ته درناوی وکړي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړې راوګرځولې. یوه بله زده کوونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي
نن مو د مکتب د شپږم ټولګي امتحانو ازموینه مو وه خو هېڅ مې زړه نه کېدی چې راشه مکتب ته. هېڅ مې زړه نه کېدی ځکه چې دې لپاره مې زړه نه کېدی چې نن مو آخري ازموینه وه او وهم سم ته د راتلو مو بیا هیڅ امید نشته. هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سم ته لاړ شو ځکه چې پرون شپه چې همدا دغه کې و چې فکر کوو چې سبا ته د خیری ورځ مو ده. د مکتب ټوله شپه مې ژړلې دي، ټوله شپه مو ژړلې دي خو آخر چا ته موږ وژاړو، چا ته موږ بیان کړو. تر کله به موږ داسې عجزۍ کې پاتې اوسو؟ تر کله به دا رقم په موږ باندې وخت تیر شي؟
د کابل او هرات په ښوونځیو کې دو ښوونکو چې د موجود حساسیت له امله یې د نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته د خپلو د ښوونځیو د زده کوونکو د نننی وضعیت په اړه وویل
امروز روز آخر امتحانات سنوف شش بود.
نن انجونو د شپږم ټولګي د زده کړو آخر ورځ وه او ډېرې خوشي نه وې ځکه نور نشي کولای مکتب ته راشي. او زموږ لپاره هم ډېره د خوشي نه خبره وه چې خپل زده کوونکي مو رخصت کړي.
هغه زده کوونکي انجونې چې دوی هم صنف ته لاړې او په حساب د دوی آخري کال راتللو د مکتب کې چیرې دغه روان دوام ولري او انجونې له هم نه پورته د ښوونځي ته تک اجازه ونه لري نو هغه خفګان د دې په څیر کې لورای ښکارې دی او خوشی نیوي ځکه چې بیا د امید دوی ته نشته چې دوی وکال ته هم ښوونځي ته راشي خپل درسونه ته به دوام ورکړي او تابن جړل یې هم او ډېر زیات یو د خفګان حالت دغه نجونو سره و چې دوی د شپږم امتحانونه ورکړل او کال ته به دوی هم سخته تللې.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت انجونې په پوهنتونونو کې هم له زده کړو منع کړې دي او تازه یې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یوه فرمان پر بنسټ چې لا یې هم په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د انجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي خو ښکاري چې د نیوکو لا هم د طالبانو پر پریکړو کوم اغیز نه دی کړی. افغاني نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د زده کړو حق یې ورکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د استرالیا حکومت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. حکومت په یو خبر پاڼه کې خپل وګړو ته خبرداری ورکړې چې طالبان پر هغو بهرنیانو چې افغانستان ته سفر کوي شک کوي او هم ښایي په دې هیواد کې د سفر په مهال د ترهګریز برید یا تښتونې سره مخامخ شي.
د استرالیا حکومت د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خطرناک بللی او له خپلو وګړو یې غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته په ځانګړې توګه کابل ته سفر ونه کړي. د هیواد په یوې تازه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له خطره خوندي نه دی او د دې هیواد وګړي باید افغانستان ته له سفر څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت زیاته کړې چې بهرني وګړي په ځانګړې توګه د غیر دولتي موسسو کارکونکي هم د جدي خطر او خپل سر نیونو سره مخ دي او د سختو قونسلي محدودیتونو له امله د استرالیا حکومت د مرستې توان نه لري. د خبرداري په داسې حال کې دی چې افغانان له طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د جوزجان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، طالبان د امنیت په ټینګښت کې په بېغورۍ تورنوي.
کشتار مخفیانه یا قویمم مرموز که واقعا قسمت افراد
توزیع ملکی وکړي د هرې دستیسی لمخی چوی په پټه او مرموز ټول وشل کیږي. دغه کچه په جوزجان ولایت کې د تیر په پرتله زیاته شوې ده. زموږ ځوانان په بیلابیلو پلمو له کورونو بس یو وژني بیا وروسته کورنیو ته وایي چې ګواکې دښمنۍ لرلې.
د استرالیا حکومت د بیان په یوه برخه کې راغلی چې ترهګرو په افغانستان کې د بهرنیانو د غیر دولتي سازمانونو کارکونکو روغتیایي کډرونو او د بشري مرستو د کارکونکو په نخښه کولو ته دوام ورکړي او ممکن بازارونه، کافې، رستورانتونه او هوټلونه هدف وګرځوي. د پوځي چارو پوهان د استرالیا د حکومت دغه بیان په اړه ویشلي نظرونه لري. پوځي کارپو اسد الله ندیم آزادی رادیو ته وویل
بعضی کشورهای غربی از جمله استرالیا
ځینی هیوادونه له ډلې استرالیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. تر ډیره لامل سیاسي او فرهنګي دی. دا چې طالبان د استرالیا د حکومت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوي نو ممکن د هغوی د راتګ له کبله طالبانو ته شاید په لاس ورشي او پیاوړي سي.
خو احمد خان اندړ وایي
که چیرې حکومت د دغه پیښو مخه ونه نیسي دا به په دې معنا یې چې په دې کې د ځینو کړیو لاسونه دي چې غواړي د افغانستان د خلکو منځ کې دښمنۍ هم زیاتې کړي او دغه اوسنی وضعیت لا هم ګډوډ کړي. دا به د حکومت او د خلکو فاصله لا هم ډېره کړي.
د استرالیا حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپلو وګړو ته خبرداري ورکوي چې تیر کال د نفوسو د بیا کتنې ادارې ویلي چې افغانستان د جرم او جنایت له اړخه د هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري. یادې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې هدفي وشنې، فساد، د مخدره توکو قاچاق او د پیسو مینځل په جدي توګه دوام لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تل په دې اړه خبرې شوې راپورونه رد کړي او په افغانستان کې د بشپړ امنیت ادعاوې کړي دي او ویلي دي چې د تیر په پرتله د جرمونو په کچه کې کموالی رامنځته شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار اوسیدونکي د جاپاني مرستندوی تتسو ناکومارا د عاملانو د قتل د عاملانو د مندلو غوښتنه کوي. نوموړی 15 کاله مخکې د دسمبر په 4مه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ولایت د مقام په 2 متره کې ووژل شو. ناکومارا چې په کاکا مراد هم مشهور د ننګرهار د ښی وی بی سودو کامیا او کوټ ولسوالیو په ګډون په ډیرو سیمو کې د اوبو د ویالو او کانالونو په رغولو سره په زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه رسولې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
خلکو ته د روبو نشته دی، د پیسې نشته دی، د خوراک نشته دی. اول ژوندم پکړی، ژوندم پکړی، توپک مو پک نه پکړی، ژوندم پکړ دی.
دا غک 15 کال وړاندې د دسمبر په 4مه د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د ولایت مقام پاړخ کې د تل لپاره غلی شو. دا جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا و چې د ننګرهار اوسیدونکو ورته لمینی کاکا مراد ویلي. پر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4مه نیټه سحر هغه مهال وسلوالو برید وکړ چې کار ته روانو. هغه لومړی ټپي او بیا په روغتون کې سا ورکړه. د یعنی شاهدانو په وینا د ډزو غوګونه د ولایت مقام کې هم واورېدل شول، خو برید کوونکي روغ رمټ د پیښې له ځای ووتل او لا تر اوسه درک نه دی لګېدلی. د سیمې اوسیدونکي به ډاکټر ناکامورا د کونړ سیند مهار کولو، سپیرو دختو ته د اوبو رسولو او نور زیاتې بنسټیزې پروژې ترسره کولې او هڅه یې دا وه چې افغانستان آباد شي او ولسونه په خېټو ماړه شي. د جلال آباد اوسیدونکي حمزه ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار کې د دې کارونه ډېر بې مثاله دي. یوازې د مروارید کانال چې په زرګونه جریبه ځمکه یې خړوب کړې ده، د کاشکوټونو بولډروالونه چې په زرګونه جریبه ځمکه یې د کونړ د توپانی سیند نه بچ کړې ده، همداشان د کامې د سربند چې ټوله کامه یې په اوبو مړه کړې ده، همداشان د بېسودو ولسوالۍ مربوط 10 متره اوږد بولډروال چې په ډېر مسلکي ډول یې جوړ کړی دی، نورې وړې او غټې پروژې د ننګرهار ولایت په نورو
هغه راته وویل. ډاکټر سونا کامورا افغانستان سره زیاته مینه درلوده، تل خلکو ته د ژوند پوهې او کار اهمیت په اړه خبرې کولې. د نورو د ژوند خوندي کولو او د وږو خېټو مړولو په هڅو کې خپل ژوند هم بایلوده. حمزه وړاندې وویل
نن نه پوره 15 کاله وړاندې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په دړه کې د بیا رغونې اتل او بشریت ته د خدمت کولو سمبول د افغانستان د خاورې له دښمنانو لخوا ووژل شو چې پر مرګ یې ټول افغان ولس وځورېده او بالخصوص د ننګرهار ولسونه. دې د یو رښتینی افغان په څېر په دې وطن مین خونو
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عمر هم ازادي راډیو ته وویل کاکا مراد له خپل هیواد جاپان څخه زرګونه کیلومتره لرې افغانستان ته د خدمت لپاره راغلی وو او دلته په ډېر اخلاص او مینه د اوبو مهار کولو او مدیریت برخه کې ګڼي پروژې پلې کړې دي.
د ده د هڅو په برکت سره د هیواد ډېری هغه سیمې چې له ډېرو وختونو راهیسې هغه وچې دښتې وې ترې استفاده نه کېدله حاصل خیزه شولې خړوبه شولې، لکه د سلامپور سیمه، د کامې ولسوالۍ او د ګمبیري هغه دښته، کوز کونړ ولسوالۍ په سیمه کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړی دی چې د همده په نوم باندې نومول شوی دی او خلک ورته د تفریح په موخه باندې راځي.
دوی به ټول ولس له خدمتونو خوشاله دي او په وژنه زیات خفه دي، خو د افغانستان په تاریخ کې به د آبادی د تل په نوم تل یادیږي. د ځایي اوسیدونکو په وینا که د ډاکټر ناکامورا په څیر او بیا د هغه په لسمه برخه تیرو چارواکو کار کړی وي، اوس په افغانستان له نورو هیوادونو د خوراکي توکو، برېښنا او نورو شیانو واردولو او د مرستو ترلاسه کولو په ځای په خپل کور بسیا او ځوانان به د مزدوری پسې لالهانده او سرګردانه نه وای. خلک د پرزیدلی جمهوریت له چارواکو په دی ګیله کوي چې ناکامورا د ولایت مقام په خوا کې په رڼا ورځ وژل شو خو قاتلانې ونیول شول. که څه هم چې په ننګرهار کې د هغه مهال والی شاه محمود میخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی قاتلان نیولي وو، یو یې په کابل کې وژل شوی او بل د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره له زندان خوشې شوی. په وینا پاکستانیانو او څوک چې ژوندی دی اوس په پېښور کې اوسیږي. دا هغه خبره ده چې د جمهوریت تر پرزیدو پورې رسنیو سره نه و شریکه شوی. ډاکټر ناکامورا د مروارید کانال د وستلو له پیل څخه د بیلابیلو ګواښونو سره مخ شوی و. یو افغان انجینری د پېښور په حیات آباد کې وژل شو خو کاکا مراد خپلو کارونو ته دوام ورکړ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک د سون موادو په ځانګړي توګه د اوبلن ګاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د اوبلن ګازو بیه لوړه شوې او د 1 کیلو تر 2 افغانیو پورې لوړه شوې ده. د دې تر څنګ د لرګیو بیه هم لوړې تللې.
د ژمي موسم د نږدې کېدو او د هوا د سړېدو په درشل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سون توکو په اوسنۍ بیه نشي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره ګاز وکاروي. شاغا چې د کندز ولایت اوسیدونکی او پر یوې پخې معلول دی وایي چې د ژمي پر رسېدو او د سون توکو د بیې په لوړېدو سره د ده اندېښنې زیاتې شوې دي.
لرګي قیمته شوي، ګاز قیمته شوی. مخکې 1 کیلو ګاز به د 250 تر 550 افغانۍ وو خو اوس 2 افغانیو ته رسېدلی. همدا ستونزې دي. بل لویه کورنۍ لرم، ورځ په ورځ مو حالات خرابېږي.
مصطفی چې د کابل ښار اوسیدونکی دی د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د لوړې بیې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
کاروبار نیست،
کاروبار نشته، ژمی هم راغی، یعنی د غریب لپاره مرګ راغی، ګاز هم قیمته شوی دی، ویریږو چې په راتلونکو ورځو کې به نور هم لوړ شي. لرګي خو بیخي اخیستل کیدی نشي، حیران یو چې دا ژمی به څنګه د دې اقتصادي ستونزو سره تیر کړو.
تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی و او ویلی و چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیه د 15,000 څخه تر 12,000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي، خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی د ازادي راډیو ته وویل.
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ دلته ګاز مخ کې په 15 او 16 روپۍ او 25 افغانۍ رسیدلې فی کیلو، او لرګي مخ کې په 16,000 او خروار اما اوس خروار د لرګي په 12,000 11,000 د 10,000 نه پورته د قیمتونه، او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بیو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن ګاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د ګاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل.
ګازونه زر بشپګر په دیکسي ودا خو ژمه چې کېږي ګاز کم هم کېږي او د خلکو مصرف هم ډېر کېږي، خو خلکو پیسې هم نه لري دومره، خو ګاز هم لږ جیګ شوی دی. اوس
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو 4 کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیې لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له امله ډیری خلک نشي کولای چې د ژمي لپاره خپل اړین سون توکي برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. لوی ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کر راسته اخیستل کېږي ورور.
نو زه ثاني مهارت نه غواړم چې دا خپل د لغمان پرسونل لیست ترغیب ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او اولادرانه یدن امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا عملات بدله کړي. که دا عملات دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمتالله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان هوته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تبلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زه د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غور د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکر ټکر در په دره دي، څونه مهاجرین در په دره سو، څونه څونه مړه سو، څونه څونه مځکې ضایع سي، خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام او احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د شپې نه نیمه بجې شوې دی. برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هېروي. خو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه ناوخته وویل که دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارج بینټ بیا ویلي چې دغه بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکي اغېز ولري. د هغه خبره دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي او باید سمدستي لرې شي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی محمد صادق بیا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دسمبر په 4 په یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د هغه ټاکنه منظور کړې او سمدستي به دغه دنده پیلوي. نوموړي تر دې مخکې د 2022 د مې نه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. وروسته له هغې چې اسلام پالیا غیندې سوریې مهم ښار حمات ته ننوتل، د سوریې پوځ وویل د ولسي وګړو د ژوند ساتنې او په ښار کې د جګړې د مخنیوي لپاره بیا ځواکونه ځای په ځای کوي. پوځ نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د تروریستي ډلو او د دوی د سرتیرو ترمنځ د تیرو څو ساعتونو سختو بریدونو وروسته یو شمېر دغه ډلې په دې بریالۍ شو چې په ځینو برخو کې کمربندونه مات او ښار ته ننوځي. حمات د سوریې څلورم لوی ښار د دمشق د دفاع لپاره مهم ښار بلل کیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د نجونو د خوندزیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرلپسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډون بې برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم لرو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حاج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، زمر څخه په ریاست کې دا غوښتنه سوې ده وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ او یا د چا د پاسي. زه خپل فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وایي چېر دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین هغه چار دا پاسه دي؟ نو موږ ته وای تاسو اسناد نه لرئ، دغه یوه د زوب نقطه پیدا کړې ده، وای تاسو باید اسناد راوړئ بیا وروسته تاسو کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنه سره چې تاسو زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ به کولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلورم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چشي یو بسته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استادم زه و دغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې چردا پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم تجمیر بارکزین در پرا ولایت ازادی را رو تا خپل راغ پرولم مشکل زموش پسیمه که خدا آقا دی چه در ریرو خلگو پاسپروشون از ما خپل پاسپروشون را سواخسته پی ایران که تقریبا لس روزی دول است روزیم پی ایران که تیر کرده برای پاسپروشون را سواخسته او بر قرار دی مرزم کرو و طالبان و دا حکومت سمو دا غشتانه دا چه لازموش دا پاسپروشون را ترتیب که یا بر تزموش پاسپروشون را که دلت یانو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې د زموږ د پاسپورټو کار وکړي موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وارد یې مارس کړو موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوي دي چې داسې خلک په دوکستان چې دلته د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي چیرې مجبوریت نه وي مفلسي وو د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي یا زموږ پاسپورټونه راکړي یا هغه زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډیواله زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغو ته کار وپیدا شي او پې کار اخته شي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانې یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکټرانې نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولیږي او ترڅنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي، ترڅو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټرانې ولرو، ترڅو بهر ته د تداوی دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
ترما محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ما ته د معلومات راکړي صوتي کوم ورور ما ته معلومات راکړي چې ټول څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ما ته زما دا شک کوفي دي چې تاسو څنګه حلال شی دي او که څنګه تشتي بدا.
سلامونه امنی که هرید ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیر د کلینه پیغام در لیکم. زمنګ په منځ کې کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته. د نوزما طالبان ورونه هم د غوښته زړپور چرواکونه چې زمنګ غمو خوریم، هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام زړپور چرواکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بیخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعالې زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر خوشنۍ زاید د درد زاید چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هر رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دي ښوونځیو نه فارغ شوي دي د دې درې کاله نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره محل ته وکتل. تاسو ویلي چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
دا چې موږ ته د سې په مستقیم ډول باندې سمېږي ویل شي خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او تاسو په تماس کې ما او حتی هم دا نن هم یو ډاکټر خور ما حتی د فلکري چې تاسو خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینه مې پښتنه وکړله او ما ته دوی دي وویل چې دوی دي په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دي باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو، په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله من اوسو، بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځو ته کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظارونه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورته نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظارونه افغانستان په حق سره کراوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده او پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زه هماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولی شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بالاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملا یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو پکې عصري علوم تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په که د شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. اوسه امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمرد هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو شکالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لاری باندې نادرکه شوی دی. بن څلور میاشت لا زیات پوره شوی دی چې نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه چې څه یو زونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ را جانې دی. دا څه دی چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو ور موږ ډاکټر ته بيولې ده. دا د پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل او څلور یو اته اته په پای کې دوا دی اته سو دوا چې په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه د وندرک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیر اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 19 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 په دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو وخت شه چاري خدای پامن. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعت جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیرواله ده د پلان یې عبد الوهاب ده نکنه مې لحمه احمد ده د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادره کده کې هر څه معلومات وکړي په دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 2 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاره غورغورید د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی. ما نوم لال جان دی. بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی. ما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 یو و صفر.
د ازادي رادیو ټول کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیدارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سب څخه وتلې د سیم کارت څخه. نو دغه ایله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپل غږ اوري او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سو واره نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا درې زره پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلی د کوره او بیا په درک او پتې نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پدا وشمیر مانی رسراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر ات سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دو وجہ ندی مسراڑی کے انہیں سے او کل آزادی راڑیو پراونی نے کم پیغام پرکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تک تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چھ منگ خپل کور تے زن زن بیرتا.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی اسرا زمری دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا دا لس بولس کال کیجی تخپل کور نترک سوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته ندرک سوی دی د خپل کورسه نو تر دننه پوری بیا د مړو د ژوند د رک ندی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام ته سپری شوی هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 5 9 8 1 بل شمیره سلام د 0 3 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 0 0 0 9 3 9 3 د خدای په امان ویلو د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازه شاکر کارکون کو اوریدم سلام په دې لچ جوړ راغلاسه معلومات لري یا چالی ما سره جی په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي د ټلیفون شماره در ته وایم 0 1 0 2 8 5 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 1 0 2 8 5 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې د خبره کوم د فلیلی د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت کبرک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کډۍ په خپله زما ضرار دي ما پر دغه شمېره کښې زنګ راته ووایي چې تر 4 2 4 5 4 4 5 دا مسلمان شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده 0 1 2 1 3 2 8 په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم ده میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او اوس نوم د چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري هغه ډېر مخ په دغه شمېره زنګ ووایي 0 4 4 5 0 0 5 0 دا سلام شمېره ده دوهمه شمېره بیسم ده 0 1 2 1 3 2 8 وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و دزدی رادیو طول کار کنم که اول دنگ تسلیمونه وام تیر و شانس افتادم یه زنگلی سلام وام دورکسی و اجزان و دخپربونی طول کار کنم که اول دنگ تسلیمونه وام چیز مرجع اولی زحمت کندارید دبوانستان دیلمن ولایت گریشت ولسوالیه مرد دی واکازی ورکتی چې دا شپاله سکاله کیږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي چې دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه. زما غږ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري، چاته معلومات یې نو از ما سره د پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي. 0905 8 1 1 یعنی 0-3-0-5-9-8-1-1 یوه هم سلام شمېره ده 0-4-9-3-9-3-0-3-3 و نه و دریه. نو زیله ده چه زما پیغام نشر کی ده پا من.
السلام علیکم ده زده درابیه طول آوریدون که و کرکون تا سلامون ولانده کم زیه و زلی بیا هم آغا پخوانه آوریدون که عبدالله اخلاقی هم چه تا صدا میسیج ده هلمن ولایت مرکز لشکرگاه سیرم کاریز رسیم ستا ستا پریردم آغا دورو که عزیزانو پروانه که چه رستا ده از مش پس حاکی ده آمجام بنامه اوزوان ده چه دوا کالکیزش دلیه ده کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0-0-5-0-9-1-5-2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0-0-5-0-9 یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایست د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست نه درکه ده او د دې سوزو لسوالی کابل دغه سیمه کې ده او که د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمېره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمېره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمېره 0-0-9-1-1-4-1-2-6-1 شمېره بیا تکراروم 0-0-9-1-1-4-1-2-6-1
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لالا د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-1-0-0-9-3.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.